تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. د وائس آف امریکا ڈیوا په یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د شروع ورځ 2006 کال د جون د میاشتې لسمه نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه ستاسو لپاره لرو، خو لومړی پام شي د دې وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د 400,000 زیاته شوې او په دې وایرس په ګرد نړۍ کې تر دې دمه د اخته کسانو شمیر د 200,000 زیات شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس په توندۍ سره د خورېدو د مخنیوي په خاطر د صحت نړیوالې ادارې د پاکستان په حکومت غږ کړی تر دوو هفتو د سخت لاکډاون عملي کړي، او په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان حکومت په بهر ملکونو کې غیر خپل وګړو د وطن ته راوستلو لپاره ګامونه ناخلي، او په خلیجی هوادونو کې د کورونا وایرس د لاسه په زرګونو پاکستانیان د بیروزګاری سره مخ دي. یو شمیر وګړي د خپل خپلوانو مړی وطن ته د وړلو د مشکلاتو سره مخ دي، خو حکومت دغه تورونه ردوي. د بلوچستان چارواکي وایي د صوبې په یو دیر ضلعو کې 2.48 مربع کیلومتره سیمه د کاتی ملخانو نه پاکه کړې ده، او په نږدې 15 مربع کیلومتر علاقه کې د کاتی ملخانو د زیان په اړه سروې هم سرته رسولي. او اوس د خبرونو تفصیل. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د 400,000 بره شوې، او په دې وایرس په ګرد نړۍ کې تر دې دمه د اخته کسانو شمیر د 200,000 زیات شوی دی. په امریکا کې د مرزونو د مخنیوي د مرکز مشر ډاکټر فاچی ویلی کورونا وایرس بوګنولی دی چې څومره په توندۍ سره خورېږي. خلخو ارسیات ماهرین د دغې وبا د مخنیوي په اړه اخیستل شوو ګامونو کې په کمی اندېښمن دي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس په اړه په لاکډاون کې کمی راوستل شوی دی. په پاکستان کې تر دې دمه په کورونا وایرس د ناروغه شو کسانو شمیره 1,13,000 نه بره شوې، او په دغه وایرس د مړو شو کسانو شمیره 2,015 رسیدلې ده. چارواکي وایي په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې په کورونا وایرس د 100 نه زیات کسان مړه شوي دي، چې ډیر کسان یې په پنجاب کې وجلي، او زیاتوي هر ورځ د 15,000 نه زیاتو کسانو کې دغه وایرس تصدیق کیږي. د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان غږ کړی تر دوو هفتو د سخت لاکډاون عملي کړي. او په خیبر پختونخوا کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 610 ته رسېدلې ده. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی کور په کور به د کورونا د ناروغانو ټیسټونه کوي. حکومت په خلکو غږ کړی چې په چا کې هم د دغه وایرس علامې ښکاره کیږي په ټلیفون نمبر 1-00 دی رابطه کوي، او د ټیسټ عمله به ورته کور ته ورځي. د صحت نړیوالې ادارې لخوا د پنجاب حکومت ته د کورونا وایرس د پیښو د مخنیوي لپاره د دوو هفتو د لاکډاون کولو په لړ کې لیکلي خط په اړه د خیبر پختونخوا طبي ماهرین وایي پکار ده چې حکومت په ټول ملک کې د دوو هفتو لپاره لاکډاون عملي کړي. او په سعودي عرب کې په جماعتونو کې د کورونا وایرس معلومېدو وروسته د پاکستان دینی عالمان او ډاکټران هم وایي په پاکستان کې هم باید د نورو ځایونو په څیر په جماعتونو کې هم سختي وشي، او خلک د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په حکومتي لارښوونو عمل وکړي. اخوا د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د پاکستان په پوز د ریموټ کنټرول په یو بمی برید کې 2 پوځیان وژل شوي او 4 نور جوړبل دي. په وژل شوو کسانو کې صوبېدار افراد او لاس نایک مشتاق شامل دي. د دغه برید ذمواري چا لا تر دې دمه په غاړه نه اخیستې. او د پاکستان د پنجاب سرخار لاهور کې د ترګری ضد عدالت د لاقانون سخت دریزه تنظیم جماعت الدعوة د 4 مشرانو په ضد د غیر قانوني فاندنګ او د ترګرو سره د مالی مرستو په تور کې فرد جرم لګولې. په دغه تنانو کې عبدالرحمن مکی، یحیی عزیز، عبدالسلام او ملک ظفر اقبال شامل دي. خو مطبوعات وای دغه ملزمانو د خپل جرم منلو نه انکار کړي. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه وای د پاکستان حکومت په بهر ملکونو کې غیر خپل وګړو د وطن تر واسطو د پاره کوټلې ګامونه نه دی اخیستي، او په خلیجی هوادونو کې د کورونا وایرس د لاسه په زرګونو پاکستانیان د بیروزګاری ښکار دي، او یو شمیر وګړي د خپل خپلوانو مړی وطن ته د وړلو د مشکلاتو سره هم مخ دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر شاباز شریف په حکومت د خپل وګړو سره د بیغوري تور لګولې. د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوهان د شاباز شریف دغه تورونه رد کړي او ویلي دي حکومت په چټکتیا سره د بهر ملکونو نه د پاکستانیانو وطن ته دراوستلو په منصوبه کار کوي. د بلوچستان چارواکي وای د صوبې په یو ډیر ضلعو کې 2.4 مربع کیلومتر سیمه د قاتی ملخانو نه پاکه کړي، او په نږدې 15 مربع کیلومتر علاقه کې د قاتی ملخانو د زیان په اړه سروې هم سرته رسیدلې ده. چارواکي وای په 80% سیمو کې د قاتی ملخانو د قابو کولو کار سرته رسیدلې. د امریکای کانګرس په نن د وجل شوی افریقایي امریکایي تن جارج فلایټ د قتل په اړه د هغه د ورور او د پولیس د محکمې د مشرانو بیانونه اوري. دا په داسې حال چې په کانګرس کې به نن د پولیس په اصلاحاتو هم بحثونه کیږي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
السلام علیکم د وی ای ټی ریډیو ډیرو قدر منو او ریډن کو سټډی مشي تاسو زموږ غږ واشنگتن ڈی سی نو ری دا د هلو بی ای د روانو چارو خبرونه ده چې نن ز فواد لامی تاسو ته وړاندې کوم. البته د کووډ 19 یا د کورونا وایرس د وبا له وجې تاسو ته خبر یاست چې زموږ خبرونه نن سبا د واشنگتن ڈی سی له مرکزی سټډیو کانو څخه نه، بلکې زموږ له کورونا تاسو ته برابرې کی او وړاندې کیږي. نو دا خبرونه چې هم اوري دا په ریکارډ یا په ثبت شوی بڼه ده چې ګړی مخکې موږ ریکارډ کړی ده او اوس تاسو اوري. نو لدی عمل موږ نه شو کولای چې په نیخ پنی غساسو ټلیفونونو ته جواب ورکو او د بخوا په شان تاسو نظرونه هم په دې خبرونه کې شامل کړو. نو اوس موږ به خنه ومني او راځو د نن ورځې دغه خبرونه پیلو، او دغه خبرونه مو نن د پاکستان سیاسي او اوسنیو حالاتو ته ځانګړې کړې ده. پرون په یو اخبار کې چې بلومبرګ نومیږي په هغه کې د پاکستان په حواله باندې یو رپورټ خپور شوی وو، او په هغه کې ویلي وو چې د پاکستان پر مسایلو باندې اوس د فوج یا د پوځ هغه قبضه شې ده، مخ په زیاتېدو ده، او د عمران خان د وزیر اعظم عمران خان اختیارات او د کردار هغه اندازه چې د هغه مخ په کمیدو ده، محبوبیت مخ په کمیدو دی. نو په دې آرټیکل یا په دې مقاله کې نوري خبرې هم راغلي دي. د پاکستان اوسنی وضعیت ته اشاره شوې ده، او هم دا شاندار چې د پاکستان او ډېرې مهمې ادارې چې دي اوس مهال په غو کې یا په خواني یا اوسنی فوجان ګمارل شوې دي. نو په دې ټولو به خبرې وکړو چې په پاکستان کې اوس حالات څنګه دي. زموږ سره اوس دستي یو قدرمن میلمه را سره دی چې اول به خبرې د غنه پیل کو. هغه سینیټر صاحب عثمان کاکړ دی چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړی دی، او موږ سره په خبرونه کې اوس مل دی. ورته ښه راغلاست وایو سینیټر صاحب. ستړي مشه په خیر راغلی. خوار مو چې
په واده ورو سره شخصیت
او سلامات اوسئ. ډیر مننه سینیټر صاحب. اول خو راسو په دغه اوسنیو حالاتو باندې لکه خبرې وکړو. هغه مضمون چې ما د بلومبرګ د اخبار یاد کړ په هغه کې راغلی دي چې د پاکستان په اوسنیو ادارو کې د فوج بالادستی مخ په زیاتېدو ده. زه غواړم له تاسو نه واورم، تاسو د هیواد یو سینیټر یا سید سینیټر غړی یاستئ، تاسو حالات څنګه ګورئ؟
فوا ضرور د ملک جو سوي دي، معنا فوجي چې ډیسمنټ دي د ملک چارې سړي دي اداره کوي، او بیا خاص کر د زیولت ماشالله او بیا د ماشالله بعد ده د هم په بشپړ توګه باندې خارجه او داخله پالیسی چې دي، دا ټول خصوص خارجه پالیسی چې ده فوجي اسٹیبلشمنٹس دے دا چلے دوی پر نگرانی کی آغا وزیر خارجہ ای دوی پر خوش باندی او وزیر داخلہ ای دوی پر خوشی اکثریت بیا در خصوص بیا دا ریجن کی سدی بیا دا افغانستان پر والا باندی سکم فالسی دی دا سل پر سل کی سدی دا فوجی اسٹیبلشمنٹ چلے او دوی ادارہ کی او دوی پر نگرانی کی او دوی آمدی کی یا تاسو ټول ته معلومه ده چې هر الیکشن کې معنا په یو کې کم په بل کې زیات یو کې کم په بل کې زیات د دوی مداخله په څنډه دا د خبر زیات دی معنا د انټرنیشنل صدارو باندې بیا تیر الیکشن چې دوی تاسو ولیدل چې د پاکستان ټول لوی پارتيان چې د کوم سرګنون دی پیپلز پارټي ده او په دغه شان باندې د جمعیت علما ده بیا دا نور دا کمپارس دا پروگریسیو پارٹیانی چی بی پشنخوا میدان پارٹی او امرنشن پارٹی نیشن پارٹی دا تو مالک بلوچ و شیرپا و ساو دا تولا مانا دا تول پر دی بانده دا ایوا نارسو پر ایوا چی رسو سی دی الیکشن کی دا ای سخ تا ترین مانا پا دی که داندانی وسوی دا غو سوی او دیر جا تو بوسو دے الیکشن کی بیٹھو دے پاکیان دا دا غمو کری چی آر پاکیز کامپرنس انکای دے وکری چی دا زیادو بو نصیب دے ناسی دا خود الیکشن حال دے طول مانا پارلیمنٹ سا حال خل دا چی دا جن سا دارو پا قوت و طاقت و دو پی پا ذریعہ باندر آلو چی آغا استاد سیزین آنس پی بلوچستان کی طول چی دی پشتون بلوچ شریک صوبہ دا پدوی کی با پارٹی بریگیڈر خالد ڈیر مشہور شخصیت ہوں سیاغ کی پختونخوا پارٹی ہوا نیشنل پارٹی ہوا دا مسلم لیگ نون ہوتا ہے حکومت ختم کرے گیا با پارٹی جوڑ کر دیا ہے تو الیکشن کرا اس کا دیا ہے جامع مجرا لا کے داشپور نے ایسا کہ دو بولے سے راتوں کے الیکشن بھی کے پاس اکثریت کی دبا پارٹی وزیر اعلیٰ بس جانی او ځما دا وای تا دا زه خو مخکې ته الیکشن شپږ میاشتې مخکې دوی دا وکړي اوس خبره دا ده چې د مر خارجه پالیسي چې دا کمپلیټ دی پوجي اسټیبلشمنټ په لاس کې ده هغه چاینا سره مذاکرات چې موږ سونه دي او هغه دي چې هغه له عرب سره ول دوی بتلو عربیان سره ډیټ کولې دا یا یو عرب ډالر زو بیا دا ترو بیا دا ترو یو کال دو کال درې کال په کور باندې د دې ټیلو نو دغه چې بیا یو یې چې ولا پدې چی
او سنټر سه اوس دلته پښتنه دا پیدا کیږي چې کچیرته د پاکستان خارجه پالیسی هم ټول د فوج پلاس کی وی نو چیرته چې په پاکستان کې حکومت بدلیږي هیڅ په خارجي پالیسی کې کوم تغییر تاسو نه ګورئ مثلا دا اوس چې عمران خان د څو کال چې اوس په واک راغلی دی آیا خارجي سیاست هغه خارجي سیاست ته چې مخکې هم وو کدا د فوج پلاس کی دا خو باید هیڅ بدل نشي ځکه فوج خو مخ کې هم هغه فوج وو اوس هم هغه فوج دی
ګوره زه تا دې دا هغه فوج دی هغه پالیسی ده او پالیسی کا هغه جنرال رائل او کتر هغه مخ کې نو جنرالانو په باجوا صاحب او د دې تر ټولو لوی مثال به د انسان نن پرون باجوا صاحب ته دی افغانستان ته خو نو وزیر اعظم پتلی وزیر اعظم په کې عادت دی لغه جمهور سره دا کار شروع کړي څو تر دې مدت کوو دا غږ نو تاسو خو نه اندازه وکړه دا یې سي ډایرکټر جنرال او باجوا صاحب له دا عرب سره مذاکرات په پیسو باندې پر قرض باندې جنرال صاحب وکړي یو یو والا سره په مذاکرات وکړي چاینا والا سره په مذاکرات وکړي وزیر اعظم دې شو فیس په توګه باندې دا سمغلې موږ کوي دغه په توګه یا ته وانه سې فوټو یو سره واخې ونه راځي نو لري هغه خاص داخله پالیسی مکمل چې دا وزارت د پوجي سټیبلشمنت پالیسی ده دا څه معنا ته نیمه ځاک چې موږ د وفاق کمه د اکمې دي ادارې دي په دې کې ریټایرډ چې کوم پوجي جرنیلان دي بریګیډر چې دي دا ټول چې دا اوسر بران دي هغه وابډا رنګ د سټیک رنګ چې ملي دي او دا په دې کې ان ډی ان ا چې دا نادرا دا او پدای کی معنی یو ملکونه کی سفیران دوی دی اکنامیک کمیشن کی ممبران دوی دی دا حتی دا غلط دوی سره دی ایڈوائزر دی معنی دا تر دې نور لام زیاتی سره اوس پر شاید دی نه دا دغون زما په ذهن کې دې زما تاسو درول ته ډېر اړتیا یې دا ټول د دې پخوانی فوجانو په لاس کې دا اوس دې کم نشتل کمانډ دغه جوړ کړی د کرونا په والا باندې دا هم ځینې حاضر سرویس د میلان دي ځینې ریټایر د میلان دي دا کې عمران خان صاحب خو خالي دی او د جنرال منیجر په توګه باندې کار کوي نوم وزیر اعظم هاوس کې دی ناس نه دی جنرال منیجر په توګه باندې وزیر اعظم هاوس اختیارات ټول دا معنا فوجي اسټبلیشمنت سره دی او دا ټول د پېښو د داخله دوی کې ماشي پېښېدم دوی کې داخلا کې ماشي پالیسی دوی ته کوي دوی ته کوي دوی د خپل تاسو خپل اندازو وکړ شو دې دوی چلی آی څه ملخان چې ورته دی ملخ دی دا دې ته دې دل ورته دی دل ورته دی دا ملخان چې دې تا لاندې دوی په لاس کې دي دا کرونا ټول سامانونه ماسک هم دوی په لاس کې دي نو تا اندازه کولای شي
سنټر سه خو بیا ځینی کسان دغه دلیل راوړي وای په ځینو حالاتو کې چې مثلا دغه بحران راځي یا یو غټه سونز آفت راځي لکه د کورونا یا د ملخانو وای خی دغه سوند دومره غټي وي چې د ملکی تنظیمي د په غیر پوزي تنظیمي زور په یوازې سره ونه رسیږي نو په دې کې د فوج مرسته وای حتمی ده په دې برخه کې تاسو څه وایئ
نه دا چې هر څوک وې دا ټیک نه وایي دا زه هیڅ دا غلط وی دا وی نه دا چې وافت راغلی دی دوی دا چې ټول ادارې مفلوجی کړي سویلین ادارې سویلین سکم سټیشن دی یا سویلین بروکراسي دا غیر مفلوجی کړی دی نو دوی هر څه ځان ته برابر کړی دی یو ایډورټایزمنت هم دوی غراځي زیات کړی هر ځای به دوی راځي نه کې سویل بروکراسي خو ډیر لوی مهارت لري هغه ډېر لوی سپیشلایزیشن لري څلور څلور کال تجربه لري بیا چې څه څه کانونه ورکړي دي څه څه کانونه ورکړي دي هغه ډېر ماهرین دي هغه دا کار ته نه لکه نو لہذا اوس ټول د وزیر اعظم اختیارات دي او د څه کې وزیر خارجه د اساس اختیارات دي داخله اختیارات دي دا نه کوشش دي پلیسمنت کوي نو دا دا د دې د افغانان جوړېږي بغیر امتیاز جوړېږي هغه چې سیاست قانون او کیسه چې موږ بروکراسي دي بلکې دا چې ډېر ډیسیان چې ډېر کمشنران چې موږ په خاص تر موږ په صوبا کې بلوچستان کې چې په ستون بلوچستان شریک صوبا ده هغه نه مې بروکراسي چې دا څه کوي او دا اگر د دوی خلک دي ریټایر کړي دي او ستري بیا څه نه ولې دي دا خبرې دي معنا ټول ملک دا چې دی دا دوی خپل لاس کې راوستي د خپل شکنجه کې او دا ته دا د دوی د وزیر اعظم دونه ایڈورټایزمنت نه کیږي دا کدا ارمی چی صاحب سره دا وزیر اعلی دومره ایڈورټایزمنت په میډیا کې نه راځي چې ټي وی کې نه راځي په نور چیرې وښینه نه کی دا کدا یو کور کمانډر به سره راځي نو دا د وزیر غو دومره نه راځي راځي چې د بریګیډر غراځي معنا په دا وخت د کرونا چې کوم سیل دی جوړ کړی دی حاضر سرویس کوجی جنرال تاسو کې دا د دې هډ جوړ راځي
خو دلته یو بل پښتنه هم پیدا کیږي دا خو په پاکستان کې د فوج هغه بلدسي چې دا هغه دا تازه خبره نه ده په خو هم په دې برخه کې به ډېر خبرې شوې دي اول کې چې په تیرو لسیزو کې هم فوج په اکثر حکومتونو کې بلده سپاده شوې دي اوس نو هغه نور حکومتونه خصوصا هغه حکومتونه چې مثلا حتی ستاسو ګوند هم برخه و وغه په وخت کې آیا فرق درو د څه توپیر تاسو د لیدغه وخت کې تغییر مود لیدل ک فوج همیشه بلدا سپاته شوی دی که چیرې دغه مسله په نورو حکومتو کې مو نو په دې کې بیا یوازې د عمران خان ګناه به سی وي
ورې خبره ده چې موږ شو پښتونخوا د یو پارٹی صوبایا د پوره مری په کابینټ کې پاتې شوی هغه ترېم مبارخه صدر مبارخه کې په موږ د پوزیشن ورته څنګه مګزیا حکومتونه کې موږ څو څنګه لري هم پاتې نه پاتې دي بالکل ډیر بیا کار تاریخ کې څه دي نه د دې پالیسی برخه شي وي نه د دې کابینټ برخه شي
تاسو متحدین خو په وفاقي حکومت کې پاتې شي وي کنه
نه هغه د سعودي تر هغه پورې ورته خبره ده د نواز شریف او نواز شریف وزیر اعظم هغه مکمل د پنجاب د پالیسی پر قرار ساتلو پنجاب د لپاره د خپلې دا غلط مانا
یو پنځل شل فرق دی او پنځل فیصد به ایم یو نور به د بوجانو سره وم یعنی مای به د بوجانو سره وم نیمای به لاله سویلین حکومت اختیارات شي خارجه پالیسي خو بالکل کمپلیټ شي دا بوجان چلی البته د وزارت داخله هم بوجان چلی دا کاروبارونه نن سبا د دوی د کاروباري ادارې چې دي دا اوس تقریبا ډېر ډېر ادارې دي چې دوی دښتي باقي ډبلیو ایف او دا او دا نور دا چې دا چې دوی دښتي ډبلیو چې دا چې دوی دښتي مګر په دې کې دا دی اوس خو بشپړه مکمله مکمله چې ته ورته پوجانو په لاس کې د ټول واقع چې دي د مک اختیارات چې دي د مک پالیسي چې دي د مک ټول بجټ چې دي دا لام قسم اکثر دوی په ریکمنډیشن باندې اته دښکېږي حتی وزیرانه زمونږ سدي وزیرانه اختیار ده چې نه لري د چا ټرانسفر وکړي یا د چا دغه وکړي بلکه زمونږ سدي ټول معدنیات چې دي کوئلې چې دي او نور معدنیات چې دي دا وخت د ایچ پی په لاس کې دي او بیا د فاټا او د خیبر خاص کر د فاټا چې د منځنۍ پښتونخوا د دې ټول معدنیات چې دي دا وخت د پوجیانو په لاس کې دي که کوئلې دي که سنگ مرمر دي که نور د کرومایټ دی او د ارتیس کې دا پوجانو په لاس کې دي نو لهذا موږ غواړو دغه چې په کار دي سویلیان اتارټي په کار دي چې په ملک کې قیام وکړي هغه په کار دي په ټول ملک کې په کار دي سویلیان اتارټي بیا په بلوچستان کې په کار دي سویلیان اتارټي بیا په فاټا کې منځنۍ پښتونخوا کې معنا وزیرستان ټول په سویلیان اتارټي په کار دي چې او بیا په خیبر پښتونخوا کې په کار دي سویلیان اتارټي
سینیټر صاحب یو بل خبرې ته راشو هغه د کرپشن خبره ده په کرپشن باندې عمران خان مخکې لیدنه چې وزیر اعظم ټاکل شي انتخابات او کې کامیاب اعلان شي نو هلته دا ویل چې دای به د کرپشن په وړاندې ډیره سخت مقابله وکړي تاسو د کرپشن په وړاندې د عمران خان هغه کردار او کارنامې څنګه ارزوي آیا په رښتیا د کرپشن په وړاندې هغه څه کلک او کوټلی ګامونه اخیستي دي لکه څنګه چې وعده یې کړې و
فواد ورور دا خور عمران خان خو خلیل خبرو تر دې پورې پهلوان دي خبرو تر دې پورې به پهلوان دي حالانکه عملاً چې بالکل کرپشن چې دی دغه په پاکستان کې تر پخوا زیات شوی دی تر تیر حکومت ډیر زیات شوی دی چې په پارٹی تر حکومت ډیر زیات شوی دی هاي د بری سکندل دی هاي د ورو سکندل دی هاي د داونه په پاکستان کې روان دی هاي چې دی that is true result that is scandal to be that all to the Imran Khan that the corruption in the idea so the yeah that the tarqish ka that the 10% tarar se to the anan ki ta pakhwat se rodne me puri pakhan in jo puri se to le pakhane hukumat ki sud na mashrik se ho ya ban to de ki jade ta awaz sa ki the bure the chini tarsul loy ghalt se ho jahangir karim da de wait se wali یورپ کې واسطه ولی و دغه کوي او دا ګرد مافیا ده د ورو مافیا هم د په کابینټ کې ده د په وزیرانو مشرانو کې ده د چیکو د چې تی په کډاری کې ده هغه هم د په مشرانو او وزیرانو کې ناس دي او ورته د بری مافیا هم د لین ناس ده معنا لینډ مافیا هم د په مشاورینو دوستانو کې ده کوم مافیا ده چې د حکومت کې په د دغه دوستانه کې دغه حافظ کې نه اته د پخوانی د وزارت پاتې شوی د مختلفو پارتيانو کې په پوسټ پاتې کې نن دې کې کافلې کې دې دا مشورو په غلا باندې په کرپشن باندې د دغه وزارت د دغه حکومت کې د وزارتو کې دې سره کې دی نو دا کرپشن کا څو دې ګورې را خان نن خبره وکي سبا په باندې نه دی پر کیر کار ذکر شخص کار په باندې نه دی باندې تر زه کومې دې د تبا باندې دا خبرې باور نه ست د خپل خبرې دې یو چان باندې ډیر مشهور دي یو چان خو به ورته وایي زه خو دا چان یو چان معنا درواغ وایي معنا ما پرون خبره وکړه لاغه واه څه ما پرون درواغ وایلی باندې زه دا وښو ما پرون چی کولای نه درواغ وایي نه پرون درواغ وایلی په دې خبرې کې او نن نه په دا نن بیا په نن دا په نیو خبرو کې دا دروغونه دي.
او سینیټر سر
دروازه دروازه نوم یو چرم دی ته یو چرم نوم څه دی هغه دروازه.
او سینیټر سر به خو یو بل خبره ده او به هي د یو ټرن او د دروازه خبره مو وکړل په عوامو کې په خلکو کې دا مشهور ده چې وای سیاستوال اکثرا ریښتیا نه وایي دا د خلکو په منځ کې چاغه یو څه برداشت وجود لري د اکثرو په منځ کې خو خبره ده چې په پاکستان کې که عمران خان چې دغه تاسو ویل په دې ډول وی نو د پاکستان خلکو ته څه بل امید پاتې دی یعنی آیا په پاکستان کې داسې کوم بل بدیل شته د حکومت یا د سیاستوال چې وکړي چې په آینده انتخاباتو کې دغه حالت بدل کړي
ورته ته دا گزارش کوم دا که څو ورځې معنا ولڅي چې په دانا دروازه لې ځانې ولڅ پاک صحیح وي یا پتا دې دا سیاستانا ځان ته دروازه نه وي لکه مثال زه خپل پاتې نوم وړاندې کوم لکه پښتونخوا ګرون پاتې او په دې کې نورم باندې ځینې پاکستان ستاسو چې هغه معنا کم پرستی دروازه نه وي البته یو ځینې دا په پاکستان لري یا کار کې څه پاو نو که دغه کومتونې جوړ کړې دي او پارٹی دا چې تاسو په سړي کې شل څه د دروازې وي او ځینې لیډران چې په حکومت کې پاتې دي وزرا لګان دي یا وزرا زمان دي یا په دیم ایم پوسټو باندې ځینې ورځ پر کې دروازې وي ځینې ډېر پر کې دروازې وي هاي په اچیا په سړي کې اچیا برخه زیات چې د دروازې وي انسان دي او بل دا چې ګوره زه که دا یم په کار دا دی چې پاکستان خو پنجاب یو بلادست کوم دی پښتون بلو دای سرهکی دا زری تست غلام په توګه پاکستان کې ژوند کوي نو کدا نو لیک ته ورکیا دا پنجاب بلادست کې غواړي کې په پښتو پارٹی ته ورکیا هغه د سیم بلادست کې غواړي او بتا هغه د پنجاب بلادست پر قرار ساتل غواړي په پښتو پارٹی کې دا پښتو کې دا آی تیرې کې صاحب څه سره دې دغه شیان نو لږه په کار دا دي چې ډېر ولس دوسته مترقی او کام دوسته پاکستان سره خلکو مکو
ډېر مننه سېنیټر صاحب عثمان کاکړ چې زمونږ په خبرونه کې میلم شوې خپل نظریات مونږ سره شریک کړل او پوښتنو ته مو جوابونه ورکړل
ډېر مننه
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ
بیا هم خرغلی دا وی ای ډی ریډیو دا او تاسو مو غغله واشنگټن ډی سی نه اوري از فواد لامیم او خبرونه ته دوام ورکو د خبرونه په دې برخه کې زمونږ سره یو بل قدرمن میلمه په خبرونه کې را سره دی چې هغه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر صاحب دی چې د پاکستان د فوج په خوانی افسر پاته شوې دی او غواړو چې د نن ورځې دغه موضوع په اړه چې د پاکستان اوسنۍ سیاسي حال او په کې د فوج کردار او د وزیر اعظم عمران خان کردار په دغه ټوله باندې چې خبرې کوو د دې نظر هم راواخلو بریګیډیر صاحب سړی مشه په خیر راغلې ډیر
شکریا ټول اوریدونکو ته سلامونه
ژوندیو سه سلاماتو سه بریګیډیر صاحب تاسو نه مخکې منګه د سېنیټر صاحب عثمان کاکړ صاحب سره هم خبري وکړي هغه هم وویل چې په پاکستان کې اوس مهال د فوج کردار د پخوانه بيخي زیات ډیر شوی دی او باید د سنوي هغه وویل چې په فوج ډیر مهمه څوکۍ او ډیر مهمه ادارو باندې قبضه لګولې دي او اوسنۍ حکومت کوم دی د وزیر اعظم عمران خان په مرشي هغه سویلین برخه ډیر کمزوري شوې ده نو غواړو چې په دې ټولو موضوعاتو باندې په لتا سره هم وغږی او تاسو نظر راوخلو اول غواړو په دې پوښو چې تاسو له نظر اوس مهال د پاکستان په مهمو مسلو کې فوج تر کومه حد پورې بلادسي لري
ډیر شکریا مننه تر څو پورې چې د پاکستان د فوج تعلق ته یا د سیاسي مشرانو یا د حکومت تعلق ته نو همیشه د پارا کله ځینی چې کله ډیکټیټر راغلی دی فوج حکومت تخصیصه دا غین علاوه چې کله سویلین حکومت وی نو ضروری خبره ده چې هغه خود اوټونو په ذریعہ راځي او جمهوریت طریقه سره او به زمونږ چې په کمایین کې دی پاغي خدا دی چې پرایم منسٹر چې کوم دی وزیر اعظم د ټول اختیارات مالی کی د چې کوم او تمنګه ایگزیکټیو وی یا کوم چې د حکومت کاروبار چلوي په دې کې ضروری خبره ده چې فوج هم د وزیر اعظم لاندې وي او د صدر دغه سپریم کمانډر وي لیکن تر سو پوری چی سو غٹ غٹی مسئلی چی دی یا فیصلی چی کمی دی یا پالیسین چی کم بھی لکا دا دفاع بارا کشوا یا دا بارانی چارو بارا کشوا یا دا دین علاوہ دا سی منصوبی چی دا غید وجنا سٹریٹیجک تعلقات یا سٹریٹیجک گٹھ تھی تر حاصل کی گی آگے کی ہم یو قسم لا دوارا جانکاری ہم کبھی او یو بل سرا تعلق ہم بھی پری چی حکومت یو گند یا پر یو دغه باندې د محکمې باندې نه چلیږي دا ټولې محکمې دي تر څو پورې چې د پاکستان موجوده حکومت تعلق دی نو دا حکومت د دې باره کې خو د سیاستدانو چې کومه رایه ده چې یره دي کې د سیکیورټي ادارو لاس پر اوستو کې شته دی دا د هغوی یو سوچ دی دویم طرف ته چې موږ سیاست ته وګورو نو په هغې کې نن سبا چې کوم کردار دا اپوزیشن دے آغا ہم دیر زیت کمزور ہے دے او حکومت ہم چکمی وا دے خلقو سر کھڑی بے او دا دین کم تاعت وقت توقعات خصوصاً دا نوی پاکستان بارا کی ناغی کی ہم کو سیاسی طور باندے ہم اقتصاد پا طور باندے ہم او دا دین علاوہ دا سیاسی مجلسون چلاول چاگا کسنک دے او کاغا پارلیمنٹ دے شورا آغا چلاول ہم اتا مشکل دے نو معلومی کی دا چی چی حکومت پدیرو مسلو کی کمزوری دے دغا کمزورتے کور کولو دا پارا چی آغا خارجی محاذ وی یا دا سیکیورٹی محاذ وی یا دا اقتصاد دا سی محاذ وی لکا سی پیک شو نو پاگی کی غٹ غٹ فیصلو کی ضروری خبر دا چی یو قسم دا دا سیول او ملیٹری ریلیشن چی منگا و توائی تعلقات چی کمی دا سیول او دا عسکری قوتون ترمین دا آغا کی تاو تناو خوب دی وقت کی نشی برداشت کی دلی البتہ پاگی کی تاون مخبوران دی تک کی گی اب دقا وجہ دا چی سویلین حکومت او دو دوی اختلو کی پا دقا کی تاون زید تی وہ اپوزیشن دیتا پا دقا دقا گوری جی دایو خبر اکم کم کنی اپوزیشن دقا تا پا دی نظر گوری چیرا دیر وارد کی اختیار آغوی سر دی ادارو سر دی او سیاسی حکومت سره کم دی په ځکه چې دا کمزورې دي.
بریګیډیر صاحب تاسو د تعاون خبره وکړه او په خارجي سیاست کې مثلا تاسو د دې ویلي چې فوج او سیاسي اداره په ګډه سره کار کوي اما دا ویل کیږي چې تر ډیره زیاته پورې سینیټر صاحب کاکړ دا خبره ویلي چې خارجی سیاست ټول د فوج په لاس کې دی فوج سیاست خارجی سیاست جوړوي نن سبا وای ګورو چې دغه د کابل ته هم چې باجوا تللې دی نو دا یو خارجی مسله ده چې باید وزیر اعظم ترلې او یا خارجه وزیر ترلې او خو معلومیږي چې اختیارات د باجوا سره دي او د ایسایل مشر سره دي چې اتا یو دم ر یو مهم سفر چې مثلا کابل د زیو د ولسمشر غنی سره ګوري هغه هم فوجان دي
تاسو خو سوال دی او مهمه خبره هم دغه ده چې په داسې حالاتو کې د فوج سر لښکر او سره د استخباراتي ادارو مشر افغانستان سره ځي او هلته د هغوی مشر ولسمشر اشرف غني صاحب سره عبدالله عبدالله سره ملاویږي د دې نه وړاندې که تاسو ګورئ نو د افغانستان دپاره یو استازی چې وټاکلی شو د وزیر اعظم د طرفه پخوانی سفیر محمد صادق خان صاحب آغا هم دو خارجه امور و وزارت سرولی دو وزیر سرولی دو قرشتی صاحب سر او داغی نپس دغا کورسه یا دغا مو هم لکسنگ چی غلی ذات تور کرشوه ده ده تور کرشو نو دو خود دو یو قسم دو سویلین پهلوی ده بل طرف تا دو عسکری مشر جنرل باجوا صاحب تک یا د استخباراتی ادارو تک نو دې کې دوه خبرې را وړاندې کیږي یو خدا خبره هم ده چې په افغانستان کې جنگ دی او د جنگ چې کوم رموز وي یا د هغې چې کوم خاتمه وي یا په هغې کې چې د سیکیورټي ادارو څومره لاس وي هغه یا د استخباراتي ادارو هغه زیت وي که هغه افغانستان کې وي که هغه امریکا کې وي او که هغه پاکستان کې وي همدغه وجه ده چې د جنگ ختمولو دپاره یو سیاسي پهلوی دی او بل د عسکري او استخباراتي او د خارجه پهلوی دی نو دغه لکه څنګه چې موږ د امریکای صدر ګورو چې هغه افغانستان باره کې فیصله کول نو دغه نه وړاندې د پینټاګان او د دې نه علاوه د سی آی ای او نورو جنرالانو سره هم لیدلی وو. نو دغه مشاورات خو ضروري دي، لیکن آیا دا په بارنۍ څوکۍ باندې تګ دغه یو معنا لري؟ هغه معنا زه ته په دې نظر ګورم چې افغانستان کې دا تاثر دی چې پاکستان کې لکه څنګه تاسو چې وویلې واګې زیات یا اختیار زیات دی ادارو سره دی. نو دغه وجه ده چې هغوی یو داسې قندهاني د خارجه وزیر اشرف قریشي په لاس کې یا د وزیر اعظم په لاس کې نه ني، څومره چې هغوی د فوج سر لښکر یا د استخباراتي ادارو مشر په لر کې ویني، هغوی هم دغه ته دغه کوي چې پرنډۍ زیاته مضبوطه ده په نسبت د اسلام آباد نه، یا زمونږ باره کې چې کوم فیصلې دي د افغانستان باره کې هغې کې د هغوی نه هغوی یو قسم تعاون او بل طرف ته تمه هم کوي او بل دغه څوکۍ هغوی مضبوطه ګڼي او د دغې سره چې کومې خبرې اترېږي هغې ته زیات وزن کوي په نسبت د سویلین نه.
بریګیډیر صاحب، آیا دغه دعوی ساسو په نظر ډېر اساس نه لري، ځکه چې په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان سیاست د خارجي سیاست په خصوص د افغانستان په وړاندې یا د انډیا په وړاندې دومره زیات تغییر نه دی کړی؟ که هر څه حکومتونه تللي راغلي دي په خارجي سیاست کې د پاکستان د دغه دوه ملکونو په وړاندې کوم تغییر موږ نه وینو، نو دا پخپل دا نه ښیي چې خارجي سیاست د سیاسي ادارې پورې دومره تعلق نه لري؟
عام حالاتو کې خو دومره نه لري، لیکن وچ کوم حالات دي د افغانستان د جنگ د ختمېدلو یا بل طرف ته هندستان سره چې کومې کشالې روانې دي، یا د دین علاوه د سیتی چې نور کوم حالات دي او پاکستان کې دنه هم د شګرۍ یو ډېر لوی جنگ تیر شو، نو داغه اثرات خو اوشته دي، هغه په سویډین با حکومت باندې هم دي او په اقتصاد باندې هم ده او په خارجه چارو باندې هم ده. نو زه به خبره چې د افغانستان کوم سمت ته د خو په خارجه امور کې راځي، لیکن سره په کې د عسکري ادارو یا د هغوی تعلق د دغه وجنه جوړیږي چې دنه هم یو قسم لا داسې قسمه جنگ دی چې په هغه کې پاکستان د افغانستان سره یو قسم له شریک دی، د امریکې په لور باندې اتحادی دی، او بل طرف ته د امریکې او د طالبانو منځ کې چې خبرې شوې هغه کې هم پاکستان کردار ادا کړی وو. او درېمه خبره دا ده چې اوس د افغانستان کې د طالبانو او د نورو د حکومت ترمنځ او نورو سیاسي غړو منځ ترمنځ چې کومې خبرې اترې زندولې شوې دي، د هغې دوباره شروع کول او بیا هم دغه باور شفني هم غواړي او دغه باور امریکا هم غواړي، ځکه چې هغوی دا وایي چې د طالبان لکه تاسو چې کوم میز ته راوستل امریکې ته، نو دغه رنګ یې که دوی باندې نور سفر رسوخ استعمالېدی شي او خبرو اترو ته راتلی شي د امن دپاره. نو که د امن دپاره څه کوشش کېږي، زه دا منمه چې په هغې کې استخباراتي ادارو ډېر لاس وي، د دې نه علاوه د غم پکې ډېر لاس وي د عسکري ادارو، او بل د هغې اثرات هم په دغه سیمتونو باندې زیات پرېوځي، نو دا څه د پټه خبره نه ده، مطلب دا چې ښکاره ده. ها البته دا څوک په مخ باندې لوبوي او څوک یې په شا باندې لوبوي، دغه فرق شته دی پاکستان کې. نور ملکونه دغه ادارې چې کومې دي لږ په شا باندې ولاړې وي، پاکستان کې لږ په مخ باندې ولاړې وي.
بریګیډیر صاحب، که د خارجي مسایل نه تیر شو، په پاکستان کې دننه سویلین حکومت چې دی دغه هغه مهمه ادارې چې دي، په دې کې هم نن سبا وایي په مهمو ادارو باندې یا اوسنی یا پخوانی جرنیلان یا پوځي چارواکي ګمارل کیږي. په دغه بلومبرګ مقاله کې د مثال په ډول راغلی دی د پی آی مشر چې ټاکل شوی، یا د پاور ریګولیشن اتوریټي چې ټاکل شوی، یا د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت آف پاکستان یا د صحت اقامي انسټیټیوټ مشر چې ټاکل شوی، دا وایي ټول یا اوسنی یا پخوانی فوجیان پاتې شوی دي. دا په خپل تاسو دا نه خي چې ورورو د سیاسي څوکيو اختیارات هم فوجانو ته ورکول کیږي؟
پر څو پرې چې دا فوجانو یو تعلق خدایي چې فوج کې کم افسران وی نو دا وی سیول ادارو ته تک راغي یو کوټه مقرره ده د حکومت په قانون کې د دین علاوه روسته چې کله ریټایر شي په دغه کې په خارجو مورو کې څو سټونه داسې دي د استازو یا تاسو ته سفیران وایي چې هغه کې هم د او پاکستان فوج ریټایر جنرالان وغیرہ جی دغه خبره دا ده چې په ترسو پوری چې د وابدې تعلق په یاد دین علاوه د صحت محکمه چې کومه ده پاره کې نو اوس دا کوم چې وباره غلي و په دې کې یو نیشنل کوارډینیشن سنټر چې جوړ شوی دی او پاره کې یو فوجي جنرال شامل دی دین علاوه دې می چې کومه ده هغه هم چې هغه د داسې قسمه ځپلو منډنګات د پاره ده یا مدد د پاره ده هغه کې هم د ډیر وخت نه تقریبا چې د فوجي مشر روان دي دا چیزونه په خپل ځای باندې دي او د دې نه انکار نه دی په دې چې دا ښکار دي لیکن بل طرف ته آیا سیول حکومت دا خو د سیول حکومت د موارد چې هغه خپل مضبوطی خپل عوامو ته رسیدل او بل طرف ته دا سی مهمه فیصله کول یا داغي مخنیوي کول هغه سره دا سی خلق شته یا دا سی قسمه یو قسم لا پختلو سیاسي خلکو کې دومره مضبوط خلک غني یا په بیوروکراتسو کې چې هغه دغه ذمہ داري نه واخلي نو دا په سیول حکومت باندې منحصر زیاتوي او که چېرې هغه د حکومت نظام یا دغه محکمه په خې سره چلوي او ګټورې کوي نو بیا خو ډیره خبره وي
تاسو د دې خبرې وکړه چې یعنی په دوی کې هغه لیاقت او هغه ورټیا په فوجانو کې غني زیاته د سیاسي چارواکو نه په سیاسي انتظامی کې کدا چې کسان نه لیدل کېږي نو د فوج نه د کسان راوصل شي خو خبره دلته ده چې ولې په سیاست کې مونږ مخکې مثلا د سېنیټر کاکر صاحب چې خبري وکړي هغه ویل چې یا ته د پاندېمیک د کنټرول په برخه کې د او کورونا وایرس او با د کنټرول په برخه کې اختیارات فوجان تور کړل شي وي یا مثلا د چاینا بیلټ هغه منسوبه چې دغه د ملکی دو مشیلا یو پخوانی جنرال تایر جنرال عاصم سلیم باجوا تور کول شوې ده
ابيت شه زو تاسو سره په دې ټلیفون په دې کا باندې خبره ترې کوم زم یو فوجي نه لیکن تاسو سره په سیاست په خارجه امور باندې او دین علاوه د سکیورټي دغه باندې او د سیول ملټري تعلقات باندې خبرې کومه زه خو چا نیمه د دې سیستم تاکلې لیکن دومره هر سړی پوهه لري چې را د حکومت نظام یو ملکی چوسیږي څنګه چلیږي او بلدا کوي چې د فوجي پاکستان کې د فوجانو حکومت هم ډیر زیات پاتې شوی تقریبا 150 کاله نه زیاته نو دا هم یو وجه ده چې حکومت کې د دوی تګ را تک ډیر پاتې شوی دی نو دا چې قسمه تجربه یا دا چې قسمه حالات نو خبرې ده لغوې د دغه یوې صدا او دغه خبره ده چې کداغه شانتی آیا سوکو حکومت د پاره یاد خلکو د پاره ګټه کوي ارمان کو هغه دو هر ځای نه دی هغه خو په خبره دا هغه خو کمی بیدا ها البته چې په دغه سمت کې سوک فیل کیږي او نشي کولای نو واقعي چې دغه د پاره به د سزا جناب نظام خو په حکومت سره شتري لیکن و تاسو خبره په دې ځی باندې هم سو وزن لري چې واقعي دا چې داسې قسمه احساسات شتري او په سیول حکومت کې یا سیول سرکړو کې چې هغه دا غني چې د فوجانو دغه طرف ته تګ راتګ ډیر زیات دی لیکن خبره دا ده چې آیا سیول حکومت خپل ځان څومره وړاندې کولای شي څومره مضبوط کولای شي ځینې داسې حکومتونه موږ لیدلي دي راغلي دي چې د فوجانو اثر پکې کم وي لیکن موجوده حکومت کې دا وی اثر زیات دی او دا غي وجه دا ده چې حکومت کې هم کمزورې نه زیات دي او په نسبت چې اوس دې خصوصا لکه یو خبره وه ته کوم لکه څنګه چې دا وبار غلې دین وړاندې زلزلہ راغلی دا یا سیلاب راشي نو دا هر مل فوج هغه ته وړاندې کیږي او دا غي به مداوه کوي راغړی سیول حکومت لیکن بیا فوج خپل اختیار خپل
ډیر مننه قدرمن بریګیډیر صاحب سید نذیر چې موږ پرونی تر راغلی او خپل نظر مو سره شریک
شکر
د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده
بیا هم خرغلې دا وی وی ډی ریډیو دا او تاسو زموږ غږ واشنگټن ډی سی نه اورئ. د وی وی د روانو چارو دغه خبرونه ز فواد لامی تاسو وړاندې کوم، او د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره یو بل قدرمن میلمنه له پاکستان نه په د ټلیفون پر کرخه زموږ سره ده چې ورته خرغلاس وایو. او هغه سنا اعجاز د پی ټی ایم یو مخکخه غړی او همداشان یو سوشیو پولیټیکل اکټیویست ده چې زمونږ بلنه یې منلې ده. سنا بی بی سړی مشه په خیر راغلی. سلامت اوسئ. زمونږ د خبرونې دغه موضوع چې ده په پاکستان کې اوسنی حالات باندې راڅرخی ده چې په پاکستان کې د فوج بالادستی او څومره زیاته شوې ده، او وزیر اعظم عمران خان اختیارات وست تر کومه حد پورې دی، آیا رقم شوی زیات شوی دی، او بلدا چې په حکومت په عمومي توګه څومره کامیاب پاتې شوی دی. په بلومبرګ اخبار کې پرون یو مضمون چاپ شوی دی او په هغه کې ویلي دی چې آرمی یا فوج چې دی په پاکستان باندې خپل قبضه زیاته کړې ده، او د وزیر اعظم عمران خان هغه شهرت او محبوبیت چې دی هغه مخ په کمیدو دی، او په ډیرو مهمو څوکیو باندې د سیاسي حکومت په څوکیو باندې یا اوسنی یا پخوانی پوځي چارواکي ګمارل شوی ټاکل شوی دی. اوس غواړم په دې برخه کې تاسو نظر هم وپوښتم. او وزیر اعظم عمران خان تاسو په حکومتداري کې په حکومت په چارو کې څومره کامیاب غنی تر اوسه؟
ګورې دا سیده د عمران خان راتلګ چې هغه هم دا څنګه و چې هغه بالکل د اولس په خوخه راغې، هغه په اولس باندې راوستې شو. بل دا و چې د هغه راوستل چې هغه ډېره په طریقه شی و، ډېره موده د هغه د لپاره پروموشن کمپینز چې کوم دی هغه د ریاست ته ادارو لاړه وکړې شو، په سونو په زرګونو لکونو اکاونټونه جوړ کړې شو چې دا هغه د هر وخت چې کله دا هغه ټاکنه نه وشوي ټاکنه نه وشوي دا هغه د مونږ د تصویرانو نه عکسونو نه واخله تر دا هغه د خوالي په حق لبر پوسټونه کېدل، او د ولس په مزغو کې دا کېنول چې د دنه خو ایماندار کس نشته کلی که تاسو دا هغه په کابینټ کې وګورئ نو 80% هغه خلک دي چې کم د مشرف سره چې یو امیر دا هغه خلک چې کوم دی هغه د عمران خان په کابینټ کې دی، وخت دا هغه سره کابینه کې ناست دي. نو دا یو تر سره 2018 چې کوم الیکشن وو په هغه کې په زوره په ډیرو علاقو کې چې کله الیکشن ټاکنې ما په خپل سره هلکې قتل وی چې کله موږ د خزو د وټونو دغه قتل چې اچول کیږي کنه، نو په هغه کې فوج په خپل په دې کې خپل برخه چول چې خلکو چې کم خلک یا کم خزي یا کم زنانه بنه پوي د بتبي چې دلته نه خو ګوره د کور نه خو خزي روزي د کور د خزو بوټو نه خو زیاتره داسې وي چې د کور نه ورته ویل شي چې تب چاته وټر کې خو التا په دغه کې فوج هم خپل کردار لوبولې. نو په زور یا په هر شکل چې دا سړی راوستې شو، خو بیا هم چې کم خلکو دنه تم لرله هغه خلکو دا سوچ و چې دا سړی به شاید چې بدلون راولي او د بدلون ناره هم په د باندې وهلې شوی وه، خو په اصل کې چې کوم صحیح سیاسي خلک دي هغوی ته دا پته وه چې دا د ریاستي ادارو کس دی او هغوی په خپل عمار اوستې دی او همدا هغې کار به کوي. او ورو ورو دا ټول هر څه ظاهره شو. تاسو به کتلي وي په دې ریاست کې دی وخت کې پخوا هم داسې و چې سلور ځله امیران تیر شوي دي، خو بیا د نړۍ د خلکو یا طاقتونو د یری یا د سویلین دغه برقرار ساتلو دپاره په مخ خو عمران خان ناستې، خو شاته ټول واک یا ټول اختیار چې دی هغه د فوج سره دی. تاسو وګورئ د جبري ورکېدو کیسه چې ده هغه د مشرف په دور کې شروع شوه، او چې څونه تیزي د عمران خان په وخت کې موندلې ده داسې یو وخت هم نو، او داسې یو 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 خبره خورل کېږي چې جبري هغه خلک وکېږي چې ترهګري یا طالب وي یا څه وي، داسې نه ده. دغه کسان پکې هم شته، خو یو 100% د عمران خان په دور کې سیاسي خلک سیاسي ورکران کاغه بلوڅي کا پښتانه دي هغه ورک شو جبري ورک شو غیب کړی شو چې کوم د دې ریاست د عین خلاف هم ډیر زیات شو. مطلب دا دی چې د ریاست واکو اختیار چې دی هغه د فوج سره دی ځکه چې د فوج ټول کارونه کیږي. بل ستاسو انډیر دی یو ریاست انډیریر منسٹر څنګه فوجي کیږي چې د پاکستان ریاست دی انډیریر منسٹر چې دی هغه د وخت کې فوجي دی. دلته چې څونه مهمه ادارې دي که د شناختی کارت د نادرا د ادارې نه واخله هر ادارې کې ریټایر فوجیان د هغې جی ایم جنرل منیجر د هغې مشر د هرې غټې ادارې چې مهمه اداره ده د نیب نه واخله دا هر څه د فوج په اختیار کې د دې ټول مشران فوج دی چې کوم ځای کې غواړي هغه د نیب په ذریعه باندې سیاسي خلک بلیک میله کوي او تورونه پرې پورې کوي. او تاسو تېرو ورځو کې ولیدل چې د اشرف غني سره د سولې د خبرو دپاره جنرل باجوا دی نو دا د سیویلین حکومت کار دی او خدا د جنرل باجوا کار دی. تاسو وګورئ چې په دې ریاست کې دی چې کوم سیاسي خلک وو چې کوم سیویلین خلک وو هغه خلک دی د مخې نه ورک له نواز شریف وطن ته واپس نه پرېږدي. په هغه یو عام کیس شو سټینګ وزیر اعظم کوس کړی شو په هغه باندې په جیل کې جاړوګانې وویل شوي هغوی را کاږلی شو د هغوی لوریانې جیلونو ته را کاږلی شوې. نو دا یو سلسله وچلېده او د دې هر څه سره دا خو سیاسي اړخ شو. بیا چې کله سوله ییز تحریکونو ته تاسو وګورئ په دې دغه کې دی وایي چې بلوڅ ټوپک اوچت کړی دی ټیک شو بلوڅ ټوپک پی ټی ایم سره اوچت کړی و پښتون ژغورنې غورځنګ هر وګړي دې وخت کې سوله ییز حالانکه زموږ خلک وجري شو پروفیسر ارمان لورینه والا سردار عارف وزیر پورې کم کس ټوپک اوچت کړی و بیا هم زموږ خلک وجري شو موږ په اف آی آر کې دې وخت کې صرف زما باندې په مختلف
چې د موضوع نه لري ولاړ نه شو بیا هم په پوځي چارواکو باندې کې
وګورو چونکې ریاست د سوله ییز تحریکونو خلاف دی چونکې ریاست د پولیټیکل پارټیز خلاف دی چونکې ریاست نه غواړي چې دلته خلک روچت شي او د امن او دغه خبرو کې نو ځکه ټول واک اختیار دغه سره دی. ولې عمران خان نشي کولی چې د تورخم او په چمن د لارې ازادي کې چې د خلکو د رزق او دغه ذریعې برابرې شي خو چې کله فوج غواړي کله ادارې غواړي دا لارې بند کړي شي نو هلته چمن کې جنوبي پښتونخوا دلته په تورخم کې شمالي پښتونخوا خلکو ته رزق بند کړي د خلکو رزق بې روزګار تړلی دی د یو بل سره تعلقات تړلي دي که د افغانستان سره تعلق وي دا په کار ده چې دا سیویلین ګورمنټ وشي دا به فوج ولې چلي د عمران خان په نامه ناست دی او هغوی سره چې کوم تعلق دی هغه ټول د فوج د لارې کیږي. بل د قاضي فایزي صاحب په شان دی کس چې هغه وای هغه د کوټې د وکیلانو چې کوم وژنه وه په هغې باندې رپورټ جاری کړ. بل هغه د فیض آباد درنه چې کومه شوې وه هغې کې د ایس آی د انوالمنټ غندنه وکړه. نو تاسو وګورئ چې د دې ملک یو جج چې هغه را روان د سپریم کورټ جج کیدی شي د هغه لاریونی ولې شي په هغه باندې کې سنو شو یعنی په دې ریاست کې که جج دی که سیاسي ورکر دی که هغه سیاسي لیډر دی که سټینګ وزیر اعظم دی که هغه په فوج ته ګوته نیسي نو هغه سره بار کیږي. او دا د عمران خان په حکومت کې وشو نو مطلب دا دی چې دې وخت کې د عمران خان سره هیڅ قسم واک اختیار نشته او دې وخت کې چې څونه د ریاست د ادارو پرایوټایزیشن کړه اسپتال د پرایوټایزیشن نه واخلې د دلته په پښتونخوا کې د ځمکو باندې قبضې وشوې ډي ایچ ای ډیفنس هاوسینګ اتارټي په جوړ شي عمران خان څه وکړل. نو دلته دا ټول څیزونه دي د عمران خان د لاس نه صرف دا د کووډ 19 دا کرونا دا دغه د لاس نشي اختیار ولې د دې مشر هم فوجي ساتلی دی دې وخت کې فوجیانو خپل هسپتالونه بند کړی دي.
او به خی په دغه برخه کې مونږ مخکې په خبرونه کې یو بل میلمه هم درلود چې هغه پخوانی بریګیډیر سید نذیر صاحب وو د غسر مخبري وکړي هغه نموداغه پښتنه وکړه چې ولې په سیاسي ادارو کې په او مسلکی ادارو کې چې مثلا د حتی د ملخانو یا د اقتصادي منسوبي دي یا د ملخانو سره د مبارزې منسوبي دي یا د کورونا وایرس سره د مبارزې منسوبي دي په دغه باندې هم فوجان ټاکل شوی دي. نو هغه ویلي چې کچیرته په سیاسي اداره ډیره ضعیف شي نو فوجانو کې دا وړتیا شته چې را مخته شي او د چارو اداره په لاس کې واخلي او دوی سره هغه اکسپیرینس شته. نو دی داسې یو دلیل وړاندې کړ. دا دلیل تاسو څومره د منلو وړ دی؟ آیا سیاسي اداره رښتیا ضعیفه شوې ده چې فوجان را مخته شي؟
ګوري هر ادارې خپل کار دی، مونږ دا نه وایو چې فوج دې کار نه کوي، خو د فوج کار دی د ریاست د حدودو حفاظت کول، د ریاست کې میشت خلکو حفاظت کول، نه چې هغه خلک غیبول مړ کول او حدود استعمال هم غلط کول او بیا په سیاست کې د ریاست په سیاست کې ګوتی وهل. د فوج دا کار نه دی چې په سیاست کې ګوتی وهي، دا دومره نااهله خلک هم نه دي. او زه دا ګڼم چې عمران خان نااهله دی چې داسې خلکو راوستی دي، هغه و نااهله. یو کرکټر یو سیاستدان نشي کېدی، سیاست د سیاستوالو کار دی. خو بیا هم چې هغه ته ټاکلې دي پکار دی چې هغه خلکو ته د خلکو ته لار ورکړي، نو هغه به وکړي. دی هر څه واک اختیار کړی، ځمکې اختیار دی، که د کووډ 19 دی، که د زراعت دغه دی، هر څه یې په لاس کې اغوستی دي. دا داسې نه وي چې څوک دومره دغه شي. او چې ته یو ملک ښکاره ډیکټیټرشپ یا امیرتوب نشي ښکاره کولی، نو بیا ته داسې خلک چې په مخه باندې یو پاپیټ کېنوي لکه د عمران خان او شاته ټول حکومت ستایي، نو دا په ښکاره خو د عمران خان دغه دی، خو دا په اصل کې د فوج حکومت دی. نو ځکه دا ټول ادارې دا ټول هر څه د هغې په لاس کې ری کنی. تاسو وګورئ په جمهوري قوتونو کې په نړۍ په هر څه کې چې یو داسې ملک چې ډېر سخت سره مخ وي، هغې کې هم خلک موجود وي چې هغه هر څه په خپل لاس کې اغوستی شي. بل سیاستوال چې دي هغه که هر څومره شي، خو د هغې خپل کار د ریاست د ادارو د مسلو سره حل کولو سره دا د هغې په واک اختیار کې راتلل پکار دي، نه چې د فوجي کار خپل کارونه دي. د بیرکونو سره یې کار دی، د بارډرونو سره یې کار دی، د حدودو سره یې کار دی، هغه په کار دی. خو د دې ریاست له بده مرغه کدي ایون که دا کووډ 19 دا خو دې خپل سی ایم ایچ ولې بند کړي، ولې سویلین هسپتال باندې زور واچو؟ ځکه چې هغې کې د بهر نه فنډ چې کوم ځای کې پیسه را روانې، چې کوم ځای کې واک اختیار خبره شي، هلته فوج را مخکې شي په زور هغه ځای واخلي. دا داسې نه ده چې دوی کار ښه کولی شي او نور خلک نااهله دي. دا داسې ده چې دوی واک چاله نه ورکوي. دا داسې ده چې عمران خان دی راوستی د دې دپاره وو چې دا ټول واک اختیار په خپل کې واخلي. خو زه به دا وایم د یو سیاسي ورکر په حیث چې اوس هم وخت دی چې د پاکستان څونه جمهوری طاقتونه دي، جمهوری حکومت ګوندونه دي، او په خصوصي توګه پښتانه چې دا راغون شي او دا فوج سره دا خبر وکړي، او یو بل ته غل نه شي، بلکې د فوج سره دا خبر وکړي چې دا ستا د جمهوری آئین لاندې دا ستا فرض دی، دا ستا کار دی، ته دا کوه. دا کار د جمهوری حکومتونو دا سویلین ګورمنټ دا سویلینز دی، دا به هغه کوي. د افغانستان سوله پکار ده چې افغانان حل کړي، او بیا که ورسره د پاکستان خبره راځي نو پکار ده سویلین ګورمنټ ورسره وزیر خارجه ورسره وکړي، او خارجه هم پکار ده چې سویلین کس وي، نه چې فوجي راولي هغه نه وزیران جوړ کړي. او دې وخت کې چې کوم ریاست کې د ادارو یو خو په ښکاره دا بدماشان دي، یو په پټه داسې ده چې په د ټولنیز د رسنو د لاندې د لارې هم دي کوشش کوي چې سیاسي خلک، سیاسي تحریکونه، سیاسي ګوندونه ملاین کړي، د هغې کرکټر اساسینیشن وکړي، چاهے په لوکل ټرولز باندې کوي که چاهے انټرنیشنل ټرولز دي راوستي دي کېنولې دي ښځه سړي، او په هغې باندې خلک بېزته کوي. نو دا داسې ده چې دا ښکاره کوي چې ریاستي ادارو چې عمران خان راوستی دي هغه د دې وجې نه راوستی دي چې دوی به په مخ کې ته ناست دي، او ټول واک اختیار ټول بدبد چې هغه به فوز کوي.
زمونږ خبرونه پای ته رسیږي، وروستیو شیبو کې یو. ډیره مننه چې موږ سره په خبرونه کې وزای شوي او خپل نظریات موږ سره شریک کړل. ژوندۍ اوسئ.
ډیره مننه.
د ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ دغه د هیلووی د روانو چارو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. تر بلې خبرونې تاسو په پاک خدای سپارم. الله مو مل.
زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دند بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼې ګوڼې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر قدر ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړو ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بې له بیړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډېره حده ستاسو په خپلو لاسو.